ډي وی ګران اوریدونکو او اوریدونکو تاسو ته د ډي وی په لوی خیبر پښتونخوا خبرونه کې هرکلی وایم. ساسو قربانه منزه شهید یم. نن د جمعې ورځ کال 2022 د فبروري د میاشتې 18 نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پښتونخوا کې د شپې 8 په افغانستان کې ونیم او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ورځې یا د سهار لس بجې دي. په خبرونه کې د تل په څیر د جمعې په ورځ د خبرونه د افغانو میرمنو لپاره ځانګړي شوی او په دې خبرونه کې به هم د افغانو میرمنو په وروستیو ننګونو او په وروستیو پرمختګونو باندې بغږیږو. امریکای ملګرو ملتونو او بشري حقوقو یو شمېر ډلو په افغانستان کې د میرمنو فعالانو د دوامدار لادرکۍ په اړه تشویش څرګند کړی دی او په طالبانو یې غږ کړی دی چې د فعالانو د موندلو لپاره د ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال انټونیو ګوتریش غوښتل دي چې طالبان دې داسې ګامونه پورته کړي چې دغه لادرکه خزي بیرته خپلو کورونو ته لاړ شي. یو شمېر فعالانو او د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو په وروستیو کې ویلي دي چې فعالانی مرسل ایار او زهرا محمدی د طالبانو پر ضد په کابل کې په لاریونونو کې د ګډون وروسته په کابل کې لخپلو کورونو څخه ایستل شوي وي. همداراز تمنا زریا پریانی او پروانه ابراهیم خیل هم چې د ښځو حقونو لپاره په وروستیو لاریونونو کې ګډون کړی وو د لادرکه کېدو راپورونه ورکړل شوي وو. د طالبانو حکومت د دوو خزینه فعالانو تمنا زریا پریانی او همداراز پروانه ابراهیم خیل د نیول کېدو په اړه راپورونه رد کړي دي او د دوو نورو خزینه فعالانو د لادرکه کېدو په اړه یې څه نه دي ویلي. امریکا، جرمني، هالند او یو شمېر غربي هیوادونو هم د نیول شوو خزینه فعالانو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د افغان میرمنو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي رینا میری د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو سازمانونو د یادو میرمنو د لادرکه کېدو په اړه اندېښنه ښولې ده او د طالبانو له حکومت څخه یې په دې اړه د فوري ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې ده. د افغانستان په خوانی مرستيال ولسمشر امر الله صالح دی یو ټویټ د لاري ویلی و چې طالبان بي ګناه خزي مدني فعالان او خبريالان نسی په تعلیمونو باندې بندیزونه لګوي، اطلاعاتو ته د رسایي مخه نسی، په میډیا غوونه بندوي، ویر خپروي، بهرني وګړي تختوي او سینفي توپیر پیدا کوي او غواړي چې دا کارونه د سوداګرۍ لپاره وکاروي. بل پلو ته پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه نږدې شپږ میاشتې پوره کېږي. دوی وخت تر راتګ وروسته نجونې له لوړو زده کړو کار راګرځولې وي، که څه هم د تیرې چهارشنبې په ورځ د یو شمېر دولتي پوهنتونونو دروازې د نجونو او هلکانو پر مخ پرانستل شوي دي، خو ټولګیو کې د نجونو حضور ډېر کم رنګه و. همداراز ښوونځي تر اوسه پورې تړل شوي دي. د هغه نجونو چې د شپږمې ټولګۍ څخه لوړې زده کړې کوي او یا هم د دولس کالو څخه عمر زیات وي، هغوی دا مهال د تعلیم څخه محرومه پاتې دي. همداراز په دفترونو کې او په حکومتي دفترونو او په غیر حکومتي دفترونو کې د ښځو د کار کولو باندې بندیزونه دي. همداراز د محرم پرته د ښځو په بهر تللو باندې چې تر یو حده یو څو کیلومتره پورې حد ورته ټاکل شوی دی چې د محرم پرته نشي تللی. همداراز په کابل کې یا په افغانستان کې ګڼ شمېر ټکسي ډرایورانو ته دوی ته ټولو ته امر ورکړل شوی او اطلاعیه ورکول شوې ده چې هغه میرمنې چې پرته له محرمه وي دوی دې په موټر کې هم لانه پورته کوي. په همدې ستونزو باندې غږیږو او د افغانو میرمنو پر ننګونو باندې به بحث ته دوام ورکوو. زموږ سره به په دې خبرونه کې ملکی د افغانستان د پارلمان په خوانی غړي فرزانه کوچي او همداراز د لندن څخه به موږ سره د مدني ټولنې فعال فروزان رسولي هم ملکیږي. په خبرونه کې ګڼ شمېر ریپورتونه هم په دې اړوند لرو چې ستا سره به وار په وار شامل وو. هیله لرو چې دې خبرونه تر پای را سره مال پات شي. راځو د وی لنډي د میورسته او بحث ته دوام ورکو.
VOA دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنې کتلې او اوریدل شي.
د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی او یا بي چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته.
دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو د جمعې په ورځ دغه خبرونه څنګه چې وړاندې مهم تاسو ته د دې خبرونې تفصیل ورکړ. د افغانو میرمنو پر ننګونو په وروستیو پرمختګونو باندې غږی ګوزموږ سره په خبرونه کې ملکیږي. د افغانستان د پارلمان په خوانی غړې فرزانه کوچۍ د غوی سره غږیږو. د افغانو ښځو پر ستونزو پر ننګونو باندې سړی مشي په خیر راغلی فرزانه کوچۍ.
سلام تاسو ته ټولو درنو لیدونکو اوریدونکو ته مننه ژوندۍ وسه.
وعلیکم السلام فرزانه کوشی، تاسو څخه هم ډیره مننه کوچی زموږ سره په خبرونه کې مل شوې است. تاسو به د هغه افغان فعالانو په اړوند اوریدلی وی چې په وروستیو کې په کابل کې لا درکه شوې دي او طالبانو د دوی د لا درکۍ په اړه دغه خبر رد کړی دی، ویلي دي چې دوی نه دي خبر چې دغه میرمنې چیرې دي. خو ملګرو ملتونو همداراز نړیوالې ټولنې په وار وار په طالبانو باندې غږ کړی دی چې دغه افغاني مدني فعالان دي بیرته زر خوشی کړي او دوی باید چې کور ته لاړ شي. ستاسو خبرګون څه دی په دې اړه؟ مننه.
څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، که څه هم طالبان یو ټاکلی یو د یو مشروعیت درلودونکی یا د یو سیستم په اساس د یو پروسې په اساس راغلی کوم حکومت نه دی، یو واضحاً چې دا ګډوډیانې به پکې ډېرې، مګر اوس هغوی ځان د افغانستان حاکم خلق بولي. هغوی وایي د دې دا کوي چې موږ دلته حاکمه یو حکومت کوو او ځان ته غواړي چې مشروعیت پیدا کړي عمومي. څنګه هغوی دا ویلی شي چې موږ د دغه فعالینو د ورکېدو په اړه معلومات نه لرو یا څنګه د دې نه ځان منکرولی شي؟ دا یو هغه منطقي بحث دی، اړخ یې دی. د دې نه پرته موږ تاسو وینو چې طالب، موږ تاسو ټول پیژنو، د طالب کړنې موږ ته آشنا دي، موږ ته واضحاً معلومې دي، د هغه غبرګون موږ ته معلوم دی. دا دویم اړخ دی. درېیم اړخ دا دی، موږ او تاسو ته معلومه ده چې طالب یو ډیره لویه ستونزه په طالب کې د طالبانو د کړنو او د هغوی د غبرګون په تړاو دا ده چې هغوی هیڅکله نشي کولی یو منسجمه حرکت وکړي یا یو لاس وسیږي یا هغه پریکړو ته یا هغه اصولو ته چې دوی یې غواړي تطبیق کړي په ټولنه کې یو واحد نظر یا یو واحد عمل کرد ولري. طالبان د مختلفو ډلو ټپلو او مختلفو اذهانو او فکرونو څخه را جوړه یوه ډله ده په مجموع کې چې هغوی هر یو ځان ته پاچا وایي. دا ما وار وار ویلي دي. موږ تاسو ټول د دې په واقعیت پوهیږو، طالب د خپل سرتیرو، د خپل په ګروپونو، د خپل په ډلو ټپلو باندې مکمل حاکم نه دی. واضحاً چې دغه کړنه د طالب کړنه ده، که هغه د یوې ډلې ده یا د بلې ده، هغه یې که د احمد ده که د محمود یې ده، دا د دوی پورې تړاو لري. مګر هغوی د هر لحاظه، د منطقي لحاظه، د تخنیکي لحاظه او د هر لحاظه دوی مسؤول دي چې دغه میرمنو برخلیک او د هغوی د ژوند، د حالت او د هغوی د موندنو په تړاو خلکو ته حساب ورکړي.
سمه ده. میرمن کوچۍ، تاسو هم پوهیږئ چې شاوخوا دغه د فبروري په 15مه نیټه به د طالبانو د واکمنۍ شپږ میاشتې پوره کیږي چې په افغانستان یې کنټرول موندلی دی. په دغو تیرو شپږو میاشتو کې تاسو د افغانو ښځو حالت څنګه وینئ؟ وضعیت یې څنګه ارزوئ؟
متاسفانه باید ووایم چې طالب د ښځو په تړاو هماغه پخوانی طالب دی او دایم به هماغه طالب وي. طالب د ښځو په تړاو په یوازې سر او په یوازې ځان هیڅ نه بدلون نشي راوستلی. د افغانو ښځو ژوند څنګه دی که موږ تاسو غواړو چې دغه یو تصویر، یو انځور جوړ کړو، تصویر مجسم کړو، اذهانو ته یې ولېږدوو، ټول پوهیږي. مکمل د ښځو پرته ژوند روان دی په افغانستان کې. ښځې مکمل حذف دي، خپلو حقوقو ته لاسرسی نه لري، حقوقي ملاتړ ته لاسرسی نه لري. هیڅ نوه سهولتونه داسې چې هغه ښځې د یو انسان په توګه، د یو داسې کس په توګه چې په نننۍ عصر کې هغه ژوند کوي، لاسرسی ولري، هغوی لاسرسی ورته نه لري. که څه هم ډېرې ستونزې به ټول وایي، زه په دې موافقه یم چې عمومي دي، یعنی نر او ښځه ټول ورسره لاس او ګریوان دي، مګر ښځو نه مکمل انکار روان دی په افغانستان کې. یعنی ښځه هیڅ موجوده نه ده، د ټولنې برخه نه ده، یوازې د کورونو د تورو تیارو د دا غذای د پاتې کېدو لایق او سزاواره موجوده ده او عملته باید پاتې شي. د ښځې د موجودیت نه، د ښځې د ټولنیز ګډون نه، د ښځې د هر نوع اقتصادي، سیاسي او هر نوع فعالیت نه انکار روان دی په افغانستان کې. متاسفانه حتی تر زده کړو ته د لاسرسي تر حق پورې تر دې ټولو محرومه دي. دا موږ تاسو ته ټولو ته معلومه ده متاسفانه، او دا ډیره لویه ستونزه ده، او دا کومه فروغاتو کې نه ځي. دا د هرې ټولنې اصل تشکیلی او د اصل په توګه موږ دا ویلی شو چې دا ډیره ستره بدبختي او ډیره ستره فاجعه رامنځته کوي او رامنځته کړې ده.
اغلی کوچی، تاسو په خپل افغانستان کې د پارلمان غړی وې، د خلکو نمائندګي مو کوله، د یوې افغاني میرمنې په توګه تاسو د افغانو ښځو نمائندګي کوله او د دوی د حقونو لپاره مبارزه هم کوله. څه ګڼئ چې په تیرو شلو یا یوه شکلونو کې چې افغاني میرمنو کومه مبارزه کړې ده، څومره لاسته راوړنې په دغو کلونو کې درلودلې او اوس دې ته څنګه ګوري تاسو؟
مننه، ډیره ښه پوښتنه ده. ما مخکې هم کله چې زه په پارلمان کې هم ومه، ځینې مصاحبې او مرکې چې مې درلودلې هغه کې مې یادونه کوله که چیرې موږ وایو چې افغان ښځه مکمل ژوند دی، مکمل وضعیت بدل شوی دی، دا به سمه نه وي. مګر دا هم سمه نه ده چې موږ وایو هیڅ کار نه دی شوی، هیڅ لاسته راوړنه نه ده موجوده. زه خپل ځان، زما د کورنۍ کې زما خویندې، زما شاوخوا نجونې هغه چې ما سره وي، موږ ټول د دې یو مثال یو. موږ د طالبان نه وروسته رژیم کې را لوی شو، تحصیل مو کړ او د ژوند خپل ژوند هم جوړ کړ او تر یو حده پورې یو ځای ته ځانونه ورسول. یو د موافقه انسان هغه کوم مشخصات چې هغه تر یو حده ترلاسه کړ. مګر دا هم واقعیت دی چې مثلا زما خپله ترورزیان، زما د خپله د قام نجونه، زما خپله د کلي نجونه، هغوی دا شیانو ته هیڅ نوع لاسرسی نه دی درلودلی او ژوند کې هیڅ نوع بدلون نه دی راغلی. هماغه شی پات دی، ولې چې هغوی په کلیو بانډو کې وو، مګر زه په ښار کې وم. نو که موږ دې ته وګورو په مجموعي ډول باندې، هغه افغانستان کې چې شل وروستیو کلونو کې کومه لاسته راوړنې موږ درلودلې، تر یو ډېره حده مرکز محوره وې، چې په دې کې که زموږ پالیسیانې موږ ګرمو، امنیتي وضعیت د طالبانو سره درګیر بودن او کلتیا د حکومت او د موږ ډېره بودیجه په امنیتي برخه مصرفېدل، دا ټول هغه شیان دي چې بیا سړی یادوای شي. مګر که دلته په لنډه توګه موږ وایو، موږ په شلو وروستیو کلونو کې لاسته راوړنې درلودلې دي، د دې نه انکار ممکنه دی او انکار ترې نه شو کوای چې د دې په جملې کې دغه زرګونه لسګونه زره فعالې ښځې او نجونې په هر برخه کې په افغانستان کې یوه لویه بیلګه ده، یو لوی مثال دی چې موږ یې ورکوای شو. ځینې لاسته راوړنې موږ ملموسې درلودلې دي، حتی د سیمې په کچه چې به موږ کتل، موږ مثلا د ښځو د تشویق او هڅونې لپاره، د هغوی د ګډون لپاره، د هغوی د زمینه هغوی ته د مساعدولو لپاره ډېرې ښې پالیسیانې، ستراتیژیانې، ښې هڅې د نړیوالو دخوا، د خپله حکومت لخوا، حکومتونه چې هلته زموږ موجود و، زموږ د خلکو لخوا شوي دي. مګر یو سلسله مشکلات چې وو هغه واضحا ټولنیز برخې هغه هم لري، فکتورونه هم دي، لعاملونه هم دي پکې ښکېل دي. اوس دا د بدبختي ځای دی چې موږ، زما تمه شخصا دا وه چې اوس د جنګ لمنه نور ټوله شي او هغه سیمو ته چې ښځو نجونو ته کار نه دی شوی، حتی تعلیم په برخه کې کوم بدلون نه دی راغلی، هغوی ته موږ وکولی شو د دغه تحول او بدلون لمن پراخه کړو، وغځوو، تر څو هغوی د دې چانس پیدا کړي. ولې دا ډېره لویه بدبختي ده چې موږ نه تنها دا چې اوس د دې چانس له لاسه ورکړی چې هغوی ته د دغه بدلون یا د دغه تحول لمن وغځوو، بلکې هغه کسانو کې چې تحول راغلی و، تر یو حده په دغه لار مخته تللي وو، هغوی هم موږ ترې محرومه وو. دا ډېره مایوسونکې خبره ده.
آغلی کوچه ستاسو په ګډون چې تاسو په افغانستان کې د پارلمان غړي وي، نورې داسې ډېرې مېرمنې هم وي چې هغوی په پارلمان کې کار کول، هغوی د وزیرانو په کچه هغوی دندې لرلې، د موینانو په کچه، همداراز په نورو لوړو پوستونو باندې کار کوه، او همداراز په افغانستان کې ډېرې داسې نړیوالې پروژې وي چې هغوی د ښځو د حقونو لپاره کار کوه. همداراز په خپله په افغانستان کې څنګه چې تاسو ذکر وکړ چې ډېرې ښې ستراتیژیانې وي، ښځو قانوني حقونه درلودل، عدلي قضایي هر څه ته لاسرسی درلود. خپله اوس تاسو چې وینئ دغه هر څه، څنګه چې وړاندې تاسو یادونه وکړه چې هر څه دوی د لاسه ورکړی دي، څه غوښتنې لري، څه تمه لري؟ آیا نړیواله ټولنه، آیا ملګری ملتونه، آیا نړۍ د افغانانو یا د افغانو ښځو د حقونو خوندي ساتلو کې کافي ګامونه اخلي او کنه؟
تر اوسه خو چې موږ وینو، که څه هم زما لپاره دا ډېره مایوسوونکې ده چې د واو دا اوسم موږ ټولو ته په کارم دي چې د دې نه ډېره زده کړم وکړو چې د افغان په نوم انسان ژوند، او بیا په تېره د ښځو ژوند دی بهرنیو هیوادونو ته، نړیوالو ته، ډېرو ته په لویه کچه، د حکومتونو په کچه او د هغوی د پالیسیو په کچه ډېر د اهمیت وړ خبره نه ده. هغوی ډېر په دې تمرکز نه وکړ او نه کوي، او زه نه ترې تمه لرم چې یعنی موږ ته بدل یو اولویت په توګه د خپل د پالیسي او ستراتیژیو د جوړولو لپاره، د خپل د کړنلارو د جوړولو لپاره، د افغانستان په مقابل کې د تصمیم نیونې په وخت کې به د افغانو مېرمنو ژوند، وضعیت، حقوقو ته د یو تاثیرګذاره فاکتور په توګه وګوري یا په نظر کې دا ونیسي. دا موږ تاسو ته معلومه شو او هم لیدل، او د دې نه باید زده کړه وکړو چې دا هیڅ هاته مهمه نه ده. هغوی ټول هر څوک خپل هغوی پسې دي، که څه هم دینه نشو منکریدلی چې ځینې کسان شته، ځینې ارګنایزیشنونه دي، ځینې بشرپاله خلک دي، بشر دوسته خلک دي چې واقعا دا ورته اهمیت دي. مګر زه په لویه کچه موږ تاسو غږیږو چې د حکومتونو لپاره، د هغو کسانو لپاره چې تصمیم نیسي، د هغوی لپاره دا ډېره مهمه خبره نه ده. ولې موږ خپله ضرورت لرو چې دا درک کړو چې د ټولنې د یو وزیر په توګه د ښځې، د نجلۍ، زموږ د نجونو ژوند بدلون غواړي، او دا باید موږ خپله پیل کړو تر څو نور هم بیا حمایه کړي. که چیرې موږ خپله پښه بندوو، څوک نه پرېږدو، هغه نور خلک هم چندان لیوالتیا هم نه لري که یو 10% د دې لپاره، د هغه خپله د شعارو لپاره که غواړي چې دا کار وکړي، بیا موږ چې پښه بندوو نه پرېږدو. دا فکر کوم چې ډېره به سخته شي، او سخته ده، نو موږ خپل کو کولای شو دغه مشکل ته حل لاره پیدا کړو، بیا د نړیوالو نه توقع وکړو، دا به بهتره ایسما په نظر.
تاسو څه ګڼئ چې کومه لاره لري افغاني میرمنې یا په افغانستان کې دننه ستاسو څه غوښتنې دي؟ آیا که دا مهال ستاسو غږ طالب چارواکي اوري چې دا مهال پر افغانستان واکمنه دي، نو هغوی ته څه کول پکار دي؟ ستاسو څه غوښتنې دي د افغاني ښځې په توګه د هغوی څخه؟
که څه هم دا به ډېره سخته ای زما لپاره، زما په شان نورو لپاره چې موږ د طالب نه چې تر څو میاشتو مخکې پورې ورسره جنګېدلو، یعنې په هر هغه څه چې تاوان کې مو، هغه هم د دوی پر ضد کارول، او دوی غوښتل چې موږ ووژني، او لا هم هغه دی غواړي او غواړي به، نو د دوی نه توقعات ولرو. مګر موږ مجبوره یو، ځکه چې ټول د جنګ نه ستړي دي. افغان ولس هم نور د جنګ هغه شما ورکی پاتې نه ده، او دا هیڅ عقلانی نه ده. زما غوښتنه دغه ده، زما توقع دغه ده، یعنی کله چې ځان سره فکر کوم چې څه باید وشي، دې ته رسیږم چې موږ د جنگ لاره نه لرو، نور د جنگ قدرت موږ کې نشته، او نه نور چا کې دومره هغه پاتې دی، نور بس دی. که موږ وکولای شو د افغانو د میرمنو د ژوند د سمون او بدلون لپاره، او همچنان د ټولو افغانانو لپاره، یوازې میرمنې نه، هلکانو، سړیانو لپاره، موږ یو جوابګوی حکومت موجود دی، یو داسې حکومت چې هغه نر او ښځو لپاره د نننیو حقایقو، د ننني عصر، او د ننني زمانې د هغه ضرورتونو، د حقایقو، د درک نه وروسته باید ور سره چلند وشي. موږ نشو کولای چې قرن قیقانوس د دورې سایقل څنګه ته خپل افغان میرمنې ولیږو یا افغان ورونه ولیږو. دغه
تاسو په دې لړ کې میرمن کوچي د افغانو ښځو هلې ځلې چې کومې روانې دي هغې ته څنګه ګوري؟ تاسو ولیده چې په ناروی کې غونډه وشوله په اوسلو کې او افغانو میرمنو نمایندګي و پکې هغوی خپلو حقونو په اړوند وغږېدلې. همداراز په کابل کې او په نورو ولایتونو کې تاسو د افغانو میرمنو مظاهرو شاهد یاست. تاسو دې ته څنګه ګوري چې آیا افغاني میرمنې په سم ګام باندې روانې دي او سمه لاره یې خپله کړې ده او که څنګه؟ ستاسو به دوی ته څه مشوره وي د یوې افغانې میرمنې په توګه چې هغه هم تجربه لري او د افغانو ښځو د حقونو په لړ کې کار هم کړی دی؟
زه فکر کوم چې هر هغه ځای کې چې بې عدالتي روانه وي هلته یوه ډله حتما یعنی دې ته مجبوریږي چې حتی که د سر په بیه یې وي هلته غږ پورته کړي، د خپل ځان لپاره، د خپل کورنۍ لپاره، د خپل شاوخوا کسانو لپاره او بیا د ټول وطن لپاره. زه فکر کوم دغه حرکتونه په دغه وخت او زمان کې یعنی هغه بهترین مثال د افغانو میرمنو د شلو وروستیو کلونو د لاسته راوړنو کېدای شي. یعنی تاسو وګورئ چې ورونه نشي کولای یا به ورته سخته وي، واقعا سخته ده، قابل د درک ده، ورونو ته، خویندو ته، هر چا ته ډېره سخته ده، دا د سر په بیه کار دی. مګر تاسو وګورئ دا ښځې دومره زړورې دي، ماشاءالله دومره ځانونه رسولي دي، دومره شهامت او غیرت پکې دی چې د خپل ځان لپاره، د نورو خویندو لپاره غږ اوچته وي. یعنی ټول خو نشي کولای چې ولاړ شو، ټول ولاړ شو خارج ته، څومره ښځې به ولاړې شي؟ بیا هم هلته میلیونونه نورې پاتې کېږي. زه دغه کړنه ډېره د زړورتیا او د درایت او د درک نه ډکه بولم، او دې سره چلند باید داسې وي چې په دې باندې یوه نتیجه مرتبه شي. که چیرې دغه ښځې خپل ژوند په خطر کې اچوي او هیڅ نوه ګټه هم ترې نه حاصلېږي، دا ډېره سخته ده. که موږ و تاسو وکولای شو دوی ته پلټفارم ورکړو، دوی تشویق کړو، ترغیب کړو، د دوی غږ نور مچت کړو، که هغه یو 100% نړیوال شي او 100% طالب د ځینو غوښتنو لپاره یې د خپل دوی ته توجه وکړي، نو زه فکر کوم په دې باندې نتیجه مرتبیدای شي. او که څه هم دا د خطر نه خالي کار نه دی، هغه د موږ تاسو وینو خپرونه پم دی چې ځینې ښځې انجونې لا درک دي او دا چې په هغوی څه روان دي، څنګه ځای کې ساتل کېږي، څه سرنوشت ور سره مخ دی، او دوی ژوندۍ دي که نه دي، په دې باندې موږ نه پوهیږو. یعنی دا ډېره لویه زړورتیا غواړي.
میرمن کوچی، تاسو به هم خبر یاست چې د افغانستان 9 بلیونه کنګل شوي پیسې چې د امریکا سره دي دلته په نړیوال بانک کې، او اوس د هغې څخه کوم 2 بلیونه چې بیرته خلاصې شولې د افغانستان کې د ځینو بشري مرستو د کارولو لپاره، د هغې څخه کار اخیستو لپاره 9 بلیونه اوس هم د امریکا سره دي. او نن د ولسمشر جو بایدن لخوا په نیویارک ټایمز باندې موږ یو ریپورت ولیدو چې په دې کې لیکل شوي وو چې دغه 9 بلیونه ډالر د په دوو برخو ویشل کیږي. یو به د هغه خلکو ته، هغه قربانیانو ته، دا غوی کورنۍ ته ورکول کیږي کوم چې دلته په امریکا کې 9/11 یا د سپتمبر 11 پیخي قربانیان و، او همداراز نیم به بیا افغانستان سره د بشری مرستو په لړ کې کارول کیږي. تاسو دغه پریکړه ته څنګه ګورئ؟
ما واقعا دغه ریپورت نه ولیدلی، اوس څنګه چې څومره چې مې تاسو نه واورېدو. دغه زیرمه د افغانستان د پیسو، د افغانستان د اعتبار، د هغه د ساتنو یوه خزانه ده، د هغه د مصرف هغه نه ده چې موږ ټولې واخلو دې خواخوا مصرف یې کړو ولاړې شو. دا زموږ یوه سرمایه ده چې ټول موږ و تاسو ټول ورته تمه لرو، هر افغان ورته تمه لري، د افغانستان، د افغانۍ د ثبات د ساتنو لپاره، د افغانۍ د اعتبار لپاره، د افغانۍ د شتون لپاره، او د حمایوي پیسې دي. نو واقعا دا د خفګان خبره ده، او میرمن
کوچی تاسو به هم خبر وی چې د القاعده لوري کله چې د 9/11 پیخه تنظیم شوی و او بیا وروسته د ریپورتونو لمخه چې اسامه بن لادن چې ماستر مایند بلل کیږي دغه پیخه هغه افغانستان ته تللی و او بیا کله چې امریکای له افغانستان وغوښتل چې اسامه بن لادن د دوی ته وسپاري د دوی په وینا هغه ورته ونسپارل شو او بیا شل کاله وړاندې یا یویش کاله وړاندې د امریکې دا پریکړه وکړه چې افغانستان ته لاړ شي او د القاعده پر ضد هلته ګامونه پورته کړي. خو بیا کله چې اسامه بن لادن وموندل شو هغه په پاکستان کې وموندل شو او بیا هلته ووژل شو، نو دغه پیښې ته او د دې تر څنګ اوس کومې پیسې چې کنګل شوې دي او هغه به دغه قربانیانو ته ورکول کیږي، په دې باندې تاسو څه ګڼئ چې افغانانو به څه غبرګون وي؟
واضح چې دغه پیسې نه د طالبانو پیسې دي او نه طالبانو کومه برخه پکې ګټلې او نه کومه برخه پکې ساتلې ده او نه کومه هغه پکې لري. طالبان د دې پیسو دا د افغانانو د ټول افغانستان د افغان ولس پیسې دي او د ټول افغانستان او د طالبانو د حکومت ګټلې یا د طالبانو د حکومت راوړلې شی نه ده. واضح چې طالبان بل داسې پریکړو سره نورم مخ کیږي، ځکه د یو تروریستی ډله د حکومت نیول یوازې دا مهمه نه دي چې په بشکو باندې او په انتحاریو باندې یو څوک یو ځای ونیسي او خلک بلاخره د 10 میلیونه خلکو د ژوند لپاره یو څه داسې پریکړې ته مجبوره شي چې دا د دوی سره طالبان دي دغه څه ونیسي. حکومت کول دا هر څه ډیره مهمه ده. زما په نظر دلته مهمه دا ده چې په دې باندې کار وشي چې څنګه د دې مخنیوي کوي شو. سمه ده چې په هغه کې طالبانو لاس درلودو بیرته اسامه په پاکستان کې پیدا کیږي، مګر په دغه پیسو کې د طالبانو څومره سهم دی؟ څومره د افغانستان د طالبانو دی؟ افغانستان څومره د طالبانو دی چې دغه پیسې زیرمه یې د طالبانو وسیږي او د افغانو خلکو د افغان ولس په سر معامله او په برخلیک خبره د طالبانو اختیار وسیږي؟ دا ډیره مهمه ده. دا پریکړه د طالبانو په حکومت فشار نه، بلکې د افغانانو د هغه افغانانو ته د اهمیت نه ورکولو مسله ده. دا پیسې دا نه وایم چې دا اوس هیڅ کله ما دې طرف نه دی کړی چې بدون قید و شرط به هر څه دي. دا که څه هم دغه بشري مرستې او دا شیان ډېر ځنډولي دي، هلته سنکشنز دی او قیودات دي او دا ډېر مسایل راپورته کړي دي، مګر زه هیڅ کله دا مې نه دي ویلي چې دغه پیسې د طالبانو ته ورکړ شي څه چې کوي. مګر موږ دا هم نشو کوای چې د طالبانو د افغانستان افغانانو د افغانستان هر هغه څه چې موږ لرو ټول د طالبانو د ملکیت په توګه ورسره معامله او تعامل وکړو. دا هیڅوک باید ونه کی ځان ته دا اجازه ورنه کی طالبان څو میاشتې کیږي چې د افغانستان دی او افغانستان خپل ګروګان نیولای دی. نو زما په نظر د دې لپاره عاجله حل لاره لټول پکار دي. سیاسیون باید د افغانستان هر هغه څوک چې افغانستان لپاره یو زرم احساس لري سره راټول شي. طالبان د خپل د هغه خوب خیال نخکته کینی دلته دی پریدی نور خلق را داخل شي. حکومت ته د افغانستان د مالکیت او د افغانستان په سر د حاکمیت 100% دعوه دی خپل پریدی چې خلق دلته دعوه وکي خپل حقوقي مسائل محتوی سي. یو تروریستي ډلې ته خو هر څوک هم دغه سیم دومره بی اهمیتي چې مداسې پریکړه ورسره کیږي، مګر موږ دلته د حکومت تشوینو باید حکومت را مسته شي تر څو د افغانانو د دغه زیرمه او د نورو مسایلو په اړه نړیوالو سره خبرې وکړي. طالب یوازې سر باندې دغه هر څه مختوړل هیڅ نو د حل لار نه ده، او طالب نه یوازې چې ځان ته هیڅ نشي کوي، بلکې د افغان ولس لپاره خو مخکیم تبایی و وسم تبایی و. نو هغه حل لار یې موږ تاسو ته ټول ته معلومه ده چې باید طالبان خپل مکمل حاکمیت او ملکیت داوی نه تیر شي.
میرمن کوچه یو ورستی پښتنه که دا مهال تاسو زینی افغانی میرمنی تاسو خبری آوری، نو هغه افغانی میرمنی په تیره چې بیا غوی په کورونو دا مهال ناستی دی، دا کارونو څخه منع شوی دی، دا سکولونو څخه یا دا خوانزیو څخه را منع شوی دی، دا غوی لپار از تاسو پیغام به چه وی؟
سخت دا پا پیغام ورکول داسې ښځو ته، په دوی کې داسې ښځې دي چې د ټولې کورنۍ کفیلې، د ټولې کورنۍ مالی ملاتړ او هر نوه مسله یې ټوله دوی پورې تړلې وه. داسې مېرمنو ته خبره سخته ده، داسې مېرمنو ته چې هغوی هېڅ نوه لاره او چاره نه لري، هېڅوک نه لري چې لاسنیوی یې وکړي، خبره ورته سخته ده. زه پوهېږم، نه پوهېږم چې څوک به ګوري څوک به نه ګوري، حتی ډېری به د دې پیسې توان هم نه لري چې انټرنټ ولري، زموږ تاسو د نور شیانو نه ځان خبر کړي د خبرو نه. داسې مېرمنو ته خبره سخته ده. زه ډېره خفه یم په دې هر څه، او حوصله ورته غواړم، او نه غواړم داسې پیغام ورکړم چې خطر ورته پېښ شي، ځکه ډېر څه ورسره شوي دي، نه باید تر دې ډېر ورسره وشي، ځان خطر ته واچوي. مګر زما هیله دا ده چې هغه کسان چې خطر نه بهر دي، هغوی ډېر څه وکړي د افغانو مېرمنو لپاره، د هغو مېرمنو لپاره چې په کور ناستې دي، تعلیم نه پاتې دي، وظیفو نه پاتې دي، هغه هیلو و ارمانونه چې هغوی د دوه کاله وروسته ته، د سل کاله، شل کاله وروسته ته، د لس کاله وروسته ته درلودل، د هغوی نه پاتې دي، او فکر کوي چې هر څه یې له لاسه ورکړي. د سخته ده دوی ته پیغام ورکول داسې ښځو ته، داسې خویندو ته ډېره سخته ده. مګر زه غواړم دا ووایم چې هر څه د وخت په تېرېدو امکان لري چې سم شي. حوصله باید ولرو، هیله مند اوسو، دا مې یوازینۍ لار ده.
میرمن کوچی، ستاسو احساسات د قدر وړ دي. ډیره زیاته مننه کوم چې راغلی تاسو دلته په دې خبرونه کې د افغانو میرمنو په لړ کې، تاسو هم خپل غږ زموږ سره شریک، او تاسو ته ستاسو په چارو کې بریالي توب غواړو.
من
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم، نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري، د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري، او په خبرونه کې غواړو چې یو ریپورت تاسو سره شامل کړو چې یو شمیر افغان ښځې وايي لګواخونو او اندېښنو سره سره د خپل انساني حقوقو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه ته دوام ورکوي، او په تیرو شپږو میاشتو کې یو شمیر مدني فعالان د کابل او نور لوی ښارونو واټونو تراوتلي وي، او د طالبانو د سختو قوانینو د نافذ کولو خلاف مبارزه هم کړې دي. د ژوند په بیه دا مبارزه څنګه او چیرته پیل شوله، فرانس پریس په دې اړه یو ریپورت تیار کړی دی چې تاسو سره برښنا عمرخیله چې د آشنا تلویزیون خبریاله ده په دغه خبرونه کې تفصیل وړاندې کوي.
د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره د افغانو میرمنو مبارزه دلته د کابل ښار په دغه کوچنی اپارټمان کې پیل شوې. په لومړي سر کې په دې کور کې یوازې 15 ښځې به راټولېدلې، خو اوس یې شمیر لسګونو ته رسېدلی.
خپل شعارونه او پروګرامونه په رسنیو خپاره کړل، او زیاتې ښځې له موږ سره یو ځای شوې. موږ د دې لپاره چې زموږ په میانځ کې ځای ونه نیسي، نو موږ د دوی د پیژندلو لپاره یو شمیر پروګرامونه لرو.
دوی پوهیږي چې نویو چارواکو ته دا ډول ننګونې ممکن د دوی د ژوند په بیه تمامه شي. د دوی څلور ملګري لا د مخه نیول شوي دي، خو هغه مېرمنې چې پاتې دي د مبارزې لپاره هوډ منې دي.
شاید کافی نباشه،
ښایي کافی نه وي او ښایي ضرر ورسوي، خو نن د افغان مېرمنو ویره په دې کې ده چې مخکې له دې چې کومه لاسته راوړنه ولري او مړه شي، او یا یې کورنۍ او ماشومانو ته کوم ضرر ورسیږي.
مدنی فعالان ادعا کوي چې مرسل عیار او زهرا محمدی چې د طالبانو ضد لاریونونو کې ګډون کړی و په کابل کې خپل کورونو نه ایستل شوي او وړل شوي دي. د تمنا زریا پریانی او پروانه ابراهیم خیل په نوم دوی فعالان چې د ښځو حقونو په وروستیو لاریونونو کې ګډون کړی و د لادرکه کېدو راپورونه هم ورکړ شوي دي. د طالبانو حکومت د دوو خزینه فعالانو تمنا زریا پریانی او پروانه ابراهیم خیل د نیول کېدو په اړه راپورونه رد کړي دي او د دوو نورو خزینه فعالانو د لادرکه کېدو په اړه څه نه دی ویلي. د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د حقونو مرستیالې هیدر بار ویلي چې که طالبانو د خزی نیولې نه وي باید یې ومومي.
د طالبانو پر ردېدو ډېر باور نشي کېدی. د دې لپاره چې هغوی په ډېرو مواردو کې ناسم چلند کړی دی. که دوی په خپله دا ښځې نیولې وي او وایي چې حکومت اداره کوي، په کار ده چې د وسله والو سړو له لوري چې د شپې په تیاره کې ځانونه د طالبانو د استخباراتو غړي معرفي کوي د ښځو د تختول کېدو په اړه اندېښمن وي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش په یو ټویټ کې لیکلي دي چې په افغانستان کې د لادرکه شویو خزینه فعالانو د مسؤلیت په اړه ډیر اندېښمن دی او له طالبانو یې وغوښتل چې مدني فعالان آزاد کړي.
ستراتیژي دا ده چې په عمل لاریونونو کې برخه واخلئ، خو په دې لاریونونو څومره ځان خوندي ساتلی شئ دا هم یو حد لري. زه فکر کوم چې دوی تمه درلوده چې نړیواله ټولنه به د دوی ملاتړ وکړي او تر څنګ به یې ودرېږي، خو په دې ونه کې داسې احساس شو چې نړیوالې ټولنې واقعا دا کار نه دی کړی. زه د دې حقیقت په اړه ډېره په غوسه یم چې د نړیوالې ټولنې لخوا ډېر لږ غبرګون ښودل شوی دی.
د افغانو میرمنو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو سازمانونو د یادو میرمنو د لادرکه کېدو په اړه اندېښنه ښودلې او د طالبانو له حکومت څخه یې په دې اړه د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. برېښنا او مرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
خبرونه دوام لري. زموږ سره په خبرونه کې مل شوې ده د لندن څخه د مدني ټولنې فعاله فروزان رسولي غوټار کلی وایي. سړی مشه په خیر راغلی میرمن رسولي.
سلامونه او احترامات ورسې چې تاسو ته او ټولو لیدونکو ته منځجن.
وعلیکم السلام میرمن رسولی، تاسو به وروستي خبرونو څخه با خبره یاست چې ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په طالبانو باندې غږ کړی دی چې زر تر زره دي هغه افغاني فعالانی چې لادرکه شوي دي هغه میرمنې بیرته وموندي، خوشې دي کړي او خپل کورونو ته دي لاړ شي. تاسو دغه فیصلې ته څنګه ګوري او آیا ګڼئ چې دغه غوښتنې به د هغه افغان و میرمنو پا راخوشیدو که مرسته وکری او که چنگه؟
موش ده ده پیغام هرکلی که و موش ده امده تمه هم ده لکه چنگه چی پا خبرونو که هم زنو خویندو یادوانه وکرالا ده فیلن افغانستان که چی کم حالت ده موش زیادتر تمه هغه ده بین المللی طولانی سخه ده او بیا ده خپل افغانانو هم ده خواهش دی هغوی هم همدا غواړي او په طالبانو باندې ژه کوي چې باید د نجونې ژر تر ژره باید د بند څخه رها سي. دا که دوی خپله بندي کړي دي یا که دوی وایي چې نه تاییدوي چې دوی خپله دا کړي دي او که وایي چې دوی کم ځای ناپدیده دي، که په هر حالت کې خو بیا هم دوی فعلا حکمرانان دي، د وطن کنټرول او هغه د دوی په لاس کې دی او دوی مسؤلیت لري چې د هر افغان باید د هغې د ورکیدو څخه باید دوی پلټنه وکړي، هغه باید پیدا کړي، د هغوی مسؤلیت باید دوی پر غاړه باندې واخلي. په دې چې دا یوه جلۍ نه ده، دوی جلۍ نه دي. موږ وینو چې تقریبا ما ځان سره یو لیست جوړوي، پنځه شپږ کسان دي بېله دې چې نارینه هم لکه عظیم عظیمی او نور هم همداسې ډېر بلا نور یې چې د هغو له نمونه یې موږ ته نه دي معلوم. هغوی بلا تر اوسه سوشل میډیا کې یې نمونه نه دي راختلي، د هغوی فامیل به د هغوی نمونه نه افشا کوي، خو هغوی اوس هم د همدې ډیټینشنونه او بندیزونو سره به مخه یي، فعلاً به د هغوی درک نه یي. نو دا ډېر یو د تشویش خبره ده. ځنی هغه افغانان په تیر څو ورځو کې چې ما ورسره خبرې کول، هغوی د ډیر وخت غوښتي چې برته افغانستان ته راسي، ستانسي هلته کارو ته ادامه ورکړي. هغوی فعلاً زړه نه شکوي افغانستان ته، وایي څنګه چې د همدې ښځو راتلونکی سو، نو داسې نه چې سبا د هغوی راتلونکی د دې سره مخ شي. دا د افغانستان د راتلونکي دپاره هم ډیر یو ښه قدم نه دی، او نه د طالبانو دپاره دا یو ښه خبر دی چې دوی په دا نامه باندې نه، لکه دا یو منفي نوم دی چې دوی ته ورکول کیږي، چې دوی د یا دا چې خپل د انجنونو نه درکېدلو کې لاس لري، او که دوی لاس نه لري هم دوی په دې نتوانېدلی دي چې د هغوی درک پیدا کړي. افغانستان غوندې ټولنې کې موږ خبر یو چې یوه جلۍ که یوه شپه د خپل کور څخه هغه د باندې پاتې سي، څومره په ټولنې کې هغه بیا وروسته د مشکلاتو سره مخامخ کیږي. او دا انجونې چې په ورځو ورځو په هفتو باندې د کور ورکی دي، درک یې نسته په څه حال کې دي، او دوی څه راپور هم نه خپره کوي چې څه تحقیقات یې وکړه، څه پلټنه یې وکړله. طالبانو هیڅ داسې کم جزئیات موږ سره نه دي شریک کړي چې موږ وایي سمه ده دا دوی پلټنه کوي، دوی د خلکو پسې ګرځي، دوی با مسؤوله دي. نو واقعا د تاسف ځای خدای دلته د جدي توجه ته ضرورت دی.
اغلی رسولي، طالبان د تیر کال په 15 د اګست واکمنه شوله، د افغانستان کنټرول یې واخیسته او په افغانستان یې قبضه وکړله. له هغې وروسته اوس شپږ میاشتې شاوخوا پوره کیږي، تاسو په افغانستان کې د افغانو میرمنو حقونو ته، د افغانو میرمنو وضعیت ته، حالت ته څنګه ګوري؟ دا څنګه ارزوئ تاسو؟
هغه څه چې زموږ بیره په ډیر شروع کې وه، هغه بیره لا تر اوسه پورې شتون لري. لکه کله چې په شروع کې هم چا پوښتنه کوله چې تاسو څه بیره لرئ، موږ دا ویله چې وعدې به کیږي خو وعدې عملي کله به سي، د دې بیره ده چې آیا واقعا هم دا وعدې چې دوی ورکوي دا به عملي سي او کنه، همداسې وعدې به تر کلونو کلونو پورې رواني. نو اوس هم هماغه تشویش دی که د مکتبونو وګورو، وعدې سوي دي خو ګورو په مارچ کې هغه وخت به بیا څه نور مشکلات به د هغې د شروع کېدو سره پیلېږي. پانتونونو ته ویل کېږي یو تعداد شروع سوي دي انجونې، خو بیا هم په هغې کې هم په هغه تعداد کې چې مخکې به تلله، اوس انجونې د هغه پانتون تګ څخه هم بیره لري، تشویشونه لري چې باید دا تشویشونه حل سي. همدا ډول د کار په ډګر کې هم که وګورئ، اوس هم ښځې په کور باندې ناستې دي. البته ځینې ساحو کې د ښځو تګ شروع سوی دی چې هلته بې له ښځو هیڅ امکان نه درلودلی، خو د ښځو غوښتنه دا ده چې داسې نه یوازې هغه ځایونه چې د ملالۍ شفخانې رئیسه یو ښځه وټاکل سي، یا د ښځو د تجارت د بخش رئیسه یو ښځه وټاکل سي، خو باید ښځه وټاکل سي. هلته موږ نسو کولی چې یو نارینه وربلو، ولې مهمه دا ده چې باید ښځې ته د یو شهروند په حیث باندې، د یو افغان په حیث باندې په مختلف ډګرونو کې هغه ته حقوق ورکړي، هغوی ته د کار اجازه ورکړي تر څو هغوی خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
میرمن رسولی، تاسو د افغانو جنو او د پوانتولونو د بیرته پرانستو ذکر دلته وک، موږ په تیرې خبرونه کې د زینو ماسلینو سره غږیدلو. افغاني جنې ماسلینې چې ننګرهار پوانتون ته تللې، هغوی هم ویل چې اوس د دوی صنفونه سره جلا سوي دي، او دوی ستونزې دا لري چې په هر صنف کې تر څلورو ډېرې جنې زده کوونکې یا ماسلینې نسته، او د دوی د پاره اوس د استادانو یا د خوونکو د پیدا کولو او منظم کولو دا ستونزې دوی ته ګوري، او دغه ننګونې هم دوی لري. په دې لړ کې چې یو خو دا چې صنفونه سره جلا سوي دي، یا مثلا بیل شفتونو ته سوي دي، کومې ستونزې به راپورته کیږي په ښځو باندې؟ په داغوی په جامو باندې هم ډیر بندیزونه لګیدلي دي، او ډیر قیدیات پې وضع شوي دي، چې وروستیو کې یو ټویټ هم د طالبانو د چارواکو له لوري شوی دی چې هغه هم غواړو په دې خپرونې کې په سکرین یې را برسیره کړو، چې زموږ لیدونکي هم د هغې په اړه ولولي چې د برق یا د حجاب کولو په اړوند دی، په دې اړوند. او د دې ترڅنګ دا چې دوی په سفر باندې هم پرته له محرمه د کور څخه وتلو او تر یو څو کیلومتر فاصله پر تللو باندې هم بندیزونه لګیدلي دي، ټولو ته تاسو څنګه ګورئ؟
کله چې پتیره کې پانتونونه به یو ځای ول، کما خپل پانتون چې کله په جلال آباد کې لوستای، زما په سمپ کې څلور انجونی و، نور تقریبا دیش هلکان و. د انجونو تعداد کم وو په پانتونو په کچه باندې نسبتا تر هلکانو نه. همداسې موږ په ټوله پانتون کې یوه ښځه استاد نه درلودله، کم پانتون کې البته چې ما درس وایه هلته هیڅ ښځه استاد نه و. هغه نارینه هم د پاکستان څخه به استادان دوی راغوښتل او هغو به موږ ته درس راکوي. نو معلوم داره چې په افغانستان کې موږ د منابعو د کمښت سره مخ یو، خصوصا بشری منابع د اکاډمیک برخه کې موږ د کمښت سره مخ یو. دا داسې نه و چې په تیره کې ک چیرې جدا کېدای سوای هغوی نه کوله، نه، بلکې مجبوریتونه و. او همدغه مجبوریتونو له کبله موږ اوس هم ویل چې دا کار باید ونسی تر څو پر چې منابع پوره نسی. نو هغه د نتیجې موږ وینو چې د انجونو تعداد نور هم په کمیدو دی، استادانو د کمښت سره مخامخ دي. طبعا دا د هغوی د تحصیل د تعلیم په کچه باندې هم منفي تاثیر لري. هغوی ته هغه کسان چې مثلا ماستر نه وي، مثلا زده کړه یې صحیح نه وي، هغه به د انجونو ته څه درس ورکړي؟ د هغې هغه تعلیم هغه معیار به څه وي چې دوی د هغې څخه زده کړي؟ هغه به سبا موږ څه رقم ډاکټر، څه رقم استاد، څه رقم یعنی د انجونو په راتلونکي باندې دا یو ډېر منفي تاثیر اچوي. چې دغه ټول زموږ تشویشونه مخکې هم و، چې همدې کبله موږ همیشه ویل چې باید تر هغه وخته پورې جدا نسی تر څو پورې چې منابع مکملې نه وي. او که راغلو د برقې او نور مسایلو باندې، دې لپاره البته موږ چې تر کوم ځای پورې طالبانو په ځینې بحثونو د ټویټر او نور ځایو کې اورو، هغوی وایي چې امر بالمعروف هغه خالی توصیه کوي، خو په زور باندې نه وای چاته چې ته برقه واچوه یا هغه تور ډول حجاب چې دوی یادوي، هغه وای موږ داسې توصیه کوو، خو دا داسې فشار نه دی چې حتما به یا چي یا نسی راوتلی. خو دا واقعا د تشویش ځای دی چې نن هغوی مکتب په کچه باندې لکه څنګه تاسو ټویټ یادونه وکړله، یا هغوی فشار اچوي چې تاسو به حتما یا داسې کوئ یا به نه راځئ. دا واقعا لکه خپل اسلام هم که حجاب ویلی دی هغه برقې څخه هدف نه دی، او یا که حجاب ویلی دی دغه تور چې مخ پټ کا او سترګې راو بس، دا رقم نه دی حجاب. یعنی مناسب او درست کالی چې هغه په رنگ کې حتما نه دی چې تور رنگ وسی، یا هغه په دې شکل نه دی چې ته مکمل مخ پټ کې. ضرور نه دی چې دې موضوعات باندې زه اوس دلته خبرې وکم. زه فکر کوم موږ ټول الحمدلله مسلمانان یو، پوهیږو چې په اسلام کې څه ویلي دي او څه نه دي ویلي. نو دا دغه ته بیا موږ هغه افراطیت وایو یا هغه اکستریمیزم وایو، چې کله دوی تر هغه حد نه ډیر یو موضوع افراطی خواته بیایي، چې متاسفانه دا بیا په راتلونکي کې آهسته آهسته دا برته خدای نه خواسته موږ د هغه تاریخ سره مخه نه کی چې په تیره کې موږ د هغې د لاسه ډیر څه د لاسه ورکړله.
او دا چې په خزو باندې د کور بهر وتلو باندې تر یو حد بندیزونه لګیدلې دي چې پراته له محرمه نشته للی، څه ګڼي چې دا به افغاني میرمنې د کومو ستونزو سره مخامخ کی؟
معلوم داره ده چې په افغانستان کې موږ ډیر زیات شهیدان ورکړی دي په تیرو څلوېشتو کالو یا تر هغې نه هم ډیر، ډیر زیات شهیدان ورکړی دي دا په جنگونو کې، او دا اکثریت نارینه و. د هغوی کونډې پاتې دي، د هغوی یتیمان پاتې دي، د هغوی بوري مندې پاتې دي. دا هغه ښځې چې فعلاً خصوصا هغه کسانې په دې ښځو کې چې بیا تعلیم لري، یو دوه لقمه ډوډۍ خپل کور ته راوړلی سي، هغوی کار ته ضرورت لري، هغوی ژوند ته ضرورت لري. او طبعاً کله چې تاسو کار کوئ تاسو نسی کولی فکر وکړئ چې صحیح ده، یو کور کې نارینه هم سته، یو پلار دی یا یو ورور دی، نو هغه نسی کولای چې د خپل خور سره ټوله ورځ په وظیفې کې به ورسره ګرځي، ټوله ورځ به هغه پانتون کې ورسره ګرځي. هغه خپل هم ژوند لري، خپل هم کاروبار لري. موږ ولې د یو انسان ژوند په بل انسان باندې دومره منحصره کوو چې دا دوه کچیر یو ځای نه دی، دا فلج دی؟ نه، انسان ته اجازه ورکړي چې هغه خپل ژوند مخته یوسي، هغه وطن په آبادۍ کې خپل ونډه ولوبوي، او هغوی وکولای شي دا چې یو فورس یا یو قوت د ټولنې بدلون د پاره کار کوي، لکه دوه کسه کته یو محرم کې یو هغه خور کې خو دواړه به یو ځای ګرځي، دا لکه تا د دوه کسو انرژي په یو کس کې بدله کړله. پریږدئ چې هغه نارینه هم خپل کارونه ته ورسیږي، خپل ژوند خپل وظیفې ته ادامه ورکړي، او دا خور هم لاړ سي خپلې وظیفې ته خپل دندې ته ادامه ورکړي. نو دا واقعا د ډیرو مشکلاتو سره خلک مخامخ کوي، او خصوصا هغه کس چې بیا هیڅ نارینه ډیر ماشومان دي، لس کلنې و کلنې، هغه خپل مکتب تزي، هغه نسی کولای چې محرم په توګه خپل د مور سره یا خپل د خور سره وګرځي. نو دا خو په دې معنی چې یعنی وګوي د پکور کې کښینی. البته ما بیا هم په دې برخه کې هم څنګه چې د زنی حمایت کوونکې دي د طالبانو، هغوی وایي چې زنی استثناوي اعلان به کوي دوی په دې برخه کې چې هغه شزي چې مشکلات لري د غو د پاره ځنې استثناوي. ولی متاسفانه دا خبرې یوازې د خبرو تر حده پورې پاتې سي، موږ څه عملي ګامونه په دې کې نه وینو. او زموږ لوی تشویش مخکې هم اوس هم دا دی چې وعده ورکول کیږي، ډېرې شیشې خبرې کیږي، خو چې عمل ور باندې نه وي، او موږ په عملي ډګر کې شزي د مشکلاتو سره مخ یو. نو یوازې په خبرو باندې خو وطن نه آبادیږي. دا هغه موضوع ده چې موږ د هرې خورس خیا اورو چې خبرې نه عمل، خو متاسفانه چې بیا هم هغه خبرو ته ادامه ورکول کیږي او په عمل کې څه خاص تغیر نه وینو.
میرمن رسولي، زموږ سره یو لنډ ریپورت دی، غواړو چې دا خبرونه کې شامل کو. په افغانستان کې اوس هم داسې موسسې دي چې هغوی د ښځو د حقونو لپاره کار کوي، د هغوی د خوندي ساتلو لپاره کار کوي، هغوی ته د روزګار ورکولو، د هنر زده کولو په لړ کې کار کوي. غواړو چې ستاسو سره په دې اړوند هم وغږیږو، ستاسو نظر واخلو. خو اول غواړو چې دغه ریپورت ولوري ته لاړ شو چې زموږ همکار ارباب محمود علي تیار کړي، تفصیل به واورو او ستاسو سره به بحث وکړو.
په کال 2020 کې په کابل د طالبانو قبضه او د امریکایي او نړیوالو ځواکونو په بدنظمۍ سره وتلو په هیواد کې د خزو او جنکو ژوند بدل کړی دی.
خزو ته ویلې شوې دي چې دوی کار ته واپس نشي ورتلی، یا په اولسي گاډو کې د محرم نه بغیر سفر نشي کولای، او د 12 کالو جنې سکول ته نه پریښودل کیږي. دوی یوازې یونیورسيټو ته جنکې او خزې پریږدي، او هغه هم په تور حجاب کې د سر نه تر خپو پورې پټه. دوی د هلکانو او جنکو کلاسونه هم د یو بل نه جدا کړي دي.
د خزو ژوند یوازې د کور د کار پورې محدود شوی دی. د دوی ژوند د کور د سودا اخستلو تللو پورې پاتې شوی دی.
زه د وومن فار وومن انټرنیشنل ان افغانستان د پروګرام برخوالو سره په تماس کې یم، او دوی په افغانستان کې د طالبانو د واک ترلاسه کولو راهسې په یره کې ژوند کوي.
وومن فار وومن انټرنیشنل ان افغانستان د سماجي ټولنې یو ډله ده، او دوی د هغو جنکو او خزو سره مرسته کوي څوک چې د خپلو حقونو دفاع کوي. دوی د جنوري د میاشتې په آخري ورځو کې خپل د تربیت مرکز بیا پرانستل دی. د دوی په تربیتي پروګرامونو کې د کاروبار او د کور د معاش زده کړې شامل دي. دا ډله وایي دوی په پروګرام کې برخه اخیستونکو ته پیسې ورلېږل هم شروع کړي دي.
د میاشت په اخیره کې مونږ دوی ته لګي ډيري پیسې هم ورکو، دا لس ډالري او د دینه زر افغاني جوړيږي. په دې طریقه مونږ د حقوي سره مرسته کوو.
سادات هیل لري چې ډېر زربا په خزو او جنکو لکه دلی بندیزونو کې نرمه رامخه تشي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیبا، واشنگتن.
میرمن رسولی، تاسو به دغه ریپورت اوریدلی وی، تاسو د نړیوالو دغه سي ادارو یا موسسو حل ځلو ته څنګه ګوري، او د دوی څخه څه غوښتنې دي چې آیا داسې نور فعالیتونه په افغانستان کې وکړي او که څنګه؟
دا ډیر ښه قدم دی چې بین المللي ټولنې دې موضوع ته توجه کړې ده. بلکې زموږ خپل غوښتنه، زما شخصا غوښتنه د بین المللي ټولنې څخه په مختلف جلسو کې هم ده چې د هغوی هغه کومکونه چې افغانستان کې راځي، هغه پروژې چې په افغانستان کې راځي، دوی باید ډیره برخه یې باید شزینه کارمندانې هلته وګماري، او دا یو د هغو د شرایطو څخه ووسی. په دې چې واقعا هم شزی په افغانستان کې یو روحیه ته ضرورت لري، یو حمایت ته ضرورت لري، ترڅو پوری دغه ډار، دغه بیره د کم حالات کم مشکلات سره چې مخ دی دوی تشویق سي او راسي خپل د ټولنې په پرمختګ کې برخه واخلي. نو زه دې ته په مثبت سترګه ګورم، خو بیا هم متاسفانه چې د داسې پروژو تعداد لا اوس هم کم دی په هغه کچې چې دا باید وي، او خصوصا باید دا په لیري پرتو سیمو کې پراختیا ومومي او یوازې د کابل د مرکز تر کچې پورې دا باید هلته نه اوسي، دا باید نور هم پراخه سي او نور هم د دې اندازه زیات سي. خصوصا په کابل کې هغه ورځ ما یو همکاري هغه زموږ دوستانو څخه یو ټویټ کړی و چې یو پوزیشن اعلان کړی دی هغه د پاره شزینه کارکونکو ته ضرورت دی، ولی متاسفانه مخکې په پرتله چې مخکې به یو پوسټ د پاره زر اپلیکیشن راتلله یا اتسوه یا مثلا سل اپلیکیشن به د انجونو د شو ضرورت لاله، اوس دې وختو کې ډیر په سختی باندې یو شزه یو پوزیشن ته اپلای کوي، چې البته ځنی خو دلیل دا هم دی چې موږ هغه پوها او کم تکړه خويندې چې وي هغه هم دی وتلو کې د هیواد وتلې، او هغه څه چې پاتې دي هغه هم د دغه بیری څخه چې د مختلف مشکلاتو سره مخ نه سي هغوی به اپلای نه کوي. نو ضرورت ست په داسې وخت کې چې داسې پروژې راسي شزي کارو ته وګماري، هغوی تجربه ترلاسه کړي، نوي چیرې نوي ځوانان راپورته سي د شوزو څخه، او هغوی ته تعلیم په ډګر کې ډیر مهمه ده چې هغوی باید خپل استعدادونه لوړ کړي، باید خپل زده کړې لوړې کړي ترڅو پرې دغه بستونو ته هغوی شرایط مکمل کړي او خپل فامیلونه هغوی سپورټ کړي. زه مطمئنه یم چې د افغانستان د شوزو ډیره لویه برخه ده چې هغوی خپل د فامیل مسولیت په خپل لوجو باندې لري. زه یو د هغه کسانو څخه هم چې ما یو عمر خپل د فامیل مسولیت په خپل غاړه باندې درلودې، هو همداسې زرهاو انجونی دی په افغانستان کې چې هغوی خپل د فامیل د نفقې مسولیت لري. نو مهمه ده چې هغه شوز د لپاره فرصتونه برابر شي، هغوی ټولنې کې هم وطن ته خدمت وکړي، هم خپل فامیل ته خدمت وکړي، او هم د کار کولو زمينه ورو پراخ او نور انجنونو ته هم لاره هوارسي.
میرمن رسولی ډیر زیاته مننه. یو وروستی پښتنه بس تاسو خو کوچې دا مهال چې کومې هلې ځلې روانې دي په نړیواله کچه، تاسو بلیدلی چې جنیوا ته هم د طالبانو پلاوی تللی وو، الته هم لیده کاته شوې د همداسې ناروې کې او سلو کې تاسو ولیدله شاهد یاست چې هلته هم طالبان تللی وو. دوی هڅې کوي چې په نړیواله توګه په نړیواله کچه دوی حکومت وپیژندل شي، او د دې دعوی هم کئی طالب مشران چې دوی هغه شرایط چې دوی ته خودل شوی دی دوی پوره کړی دی، او اوس وخت شوی دی چې دوی باید په رسمیت وپیژندل شي. تاسو څه ګڼئ چې آیا طالبان توانیدلی دي تر اوسه پورې د نړیوالو کومې غوښتنې چې دي او خپل د افغان ولس چې کومې غوښتنې دي هغه پوره کړی شي؟
زما په نظر یوازې د خارجیانو ته قناعت ورکول مهمه نه ده. موږ هغه مرحلې ته رسیدلی یو چې د خارجیانو سره سره باید خپل افغانان هم په دې قناعت وکړي چې آیا واقعا هغه چې د دوی غوښتنې دي، هغه چې د افغانانو توقعات دي د فعلي دولت څخه، آیا هغه هم په نظر کې نیول سوی دي او کنه. طالبان نسی کولای چې یوازې هغه کسان چې د دوی حمایت کوي، د دوی د ډلې څخه دي، یوازې د هغو رضایت ځان سره ولري او هم دې باندې بسنه وکړي. نه، افغانستان یوازې د طالبانو څخه جوړ نه دی، د مختلف اقوامو څخه جوړ دی، د مختلف برخو څخه جوړ دی. نو باید د ټولو غوښتنې، د هغوی توقعات، د هغوی رضایت دوی ځان سره ولري. خارجي ټولنه هم نه یوازې هغوی چې خپل شرایط لري هغې ته ګوري، بلکې هغوی هم د مختلف افغانانو لکه د شوزو طبقه ده، لکه مثلا د جورنالستانو طبقه ده، لکه مختلف اقوام دي، دوی ټولو ته هغو ته هم ګوري، د هغوی سره هم مجالس نیسي، د هغوی غوښتنې او د هغوی رضایت ته هم ګوري. نو مهمه ده چې طالبان هڅه وکړي. درسته ده چې موږ هر څوک هر افغان نسو خوشاله ولی، ولی اکثریت باید خوشاله اوسي د همدې سیستم د همدې پریکړو څخه د دوی. نو مهمه ده چې باید د دو سره ناستي وسی، باید موضوعاتو باندې زه ډیر ضرور وینم چې یو ډایالوګ باید شروع شي د طالبانو ترمنځ او د مختلف برخو د نمائندګانو ترمنځ، او دا ډایالوګ یوازې د خبرو تر کچې پورې پاتې نه سي، بلکې دلته واقعا تصمیمونه ونیول سی د یو بل نظریات ته احترام وسی پریکړه ته ورسیږي.
ډیره زیاته مننه اغلی رسولی شراغلی زموږ سره په پروګرام کې تاسو خپل نظر د لیدونکو سره شریک کړ. تاسو ښه چاري د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو دغه خبرونه ولیدل. ز تاسو قربانه من از شهید او د دې خبرونه پروډوسر سلمان یوسف زئی تاسو څخه خلو اجازه ته تاسو په لوی لاس فارو سلوړه او آباد اوسئ. د الله پامان.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.